السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس په جیش ویزه سفی ولستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې د ازادي رادیو مجله خبرو خو ترغه مخکې په څو دقیقو کې راپورونه او خبرونه لرو تر هر څه مخکې خبرونه واوري د مهم خبرونو سره ټکی په جګړو کې د ملکانو د خوندیتوب د نړیواله اونۍ په دوام د افغانستان د ملکانو په خوندیتوب باندې ټینګار وشو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د نړیوالو ځواکونو د وتلو له کبله په افغانستان به په نړۍ کې منځوي نه شي. او د بشري حقونو د څار ډله وایي د ایران امنیتي ادارې د اوکراین د هغې الوتکې د قربانیانو کورنۍ ځوروي او ګواښي چې د دغه هیواد د سپای بازاران انقلابي ځواک ویشتې وه. پوره خبرونه په جګړو کې د ملکانو د خوندیتوب د نړیوالې اونۍ په دوام د افغانستان د ملکانو په خوندیتوب باندې ټینګار وشو. د ملګرو ملتونو لخوا د همدې اونۍ له پایله د هغو ملکانو د خوندیتوب لپاره څو واره غونډې او کمپاینونه جوړ شوي چې د جګړو په سیمو کې اوسي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی عادل راس په دې اړه په یو جوړ شوي بحث کې پرون د افغانستان په مسله باندې وغږېده او ویل چې د ملکانو د خوندیتوب لپاره تر ټولو غوره لار د دایمي سولې د ټینګښت لپاره د هڅو چټکول دي. اغلی راز د افغان حکومت لخوا په دې برخه کې د ځینو کارونو یادونه هم کړې ده. افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو دی چې روانو جګړو کې ګڼو ملکانو ته مرګ ژوبله رسیږي او ورسره د جبري بې ځایه کېدو او کډوالۍ کړکیچونه هم زغمي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د نړیوالو ځواکونو د وتلو له کبله به افغانستان په نړۍ کې منځوي نه شي. ښاغلي غنی دا خبره پرون مازدیګر د لوړو او تخنیکي زده کړو د یو شمېر پروژو په پرانیستون کې غونډه کې وکړه.
قوی بین المللی با عزت و احترام میپرویم راغلی و په خیر زی او په عزت زی افغانستان انزوا ته نه ځي. افغانستان به انزوا نمیره. فصل نو مناسبت منطقه وجودی
له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر د میل لومړۍ یعنی له څه کم یوې میاشتې راهیسې پیل شوی او د سپتمبر تر یولسمې به بشپړ شي. د جرمني د نړیوالې پراختیا اداره جی ټي زیت غواړي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته هم په دې هیواد کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي. د جرمني د خبري اژانس ډی پی ای د راپور له مخې د دې ادارې یو ویندوی ویلي چې جی ټي زیت په سختو شرایطو کې هم په افغانستان کې فعالیت کولی شي. په افغانستان کې د جرمني له جی ټي زیت ادارې سره نږدې زر تنه کارکونکي کار کوي. دا اداره د جرمني د حکومت په استازولۍ انکشافي پروژې اجرا کوي. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت وایي چې په تخار ولایت کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې. د دغه وزارت ویان طارق آریان په خپل ټوټر باندې په یو بیان سره لیکلی دی چې د تخار په چاهاب ولسوالۍ او صفکان ګزارې زنه لابدشت او کریم د تیلو ټانک سیمو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ بېګا نښتې شوې دي. د ښاغلي آریان په خبره دیرش وسلوال طالبان په دې نښتو کې وژل شوي او شل نور ټپیان دي. اخوا د منلی چې په دې دفاعي حملو کې څلور افغان امنیتي سرتیری هم ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د دغې ادعا په اړه باندې څه نه دي ویلي. په سیمه کې خپلواکو سرچینو هم د طالبانو د دې مرګ ژوبلې په ارتباط څه تبصره نه ده کړې. د کونړ د والی د موټرو پر کاروان په بمی حمله کې دوه تنه ژوبل شول. د کونړ والی اقبال سعید پرون له دې پیښې وروسته په یو ویډیوي پیغام کې وویل
سړک د غاړې بم د مونږ په موټری کاروان باندې انفجار وکړ چې دوه نفره چې یو سکرتر دی ما وو او یو هم محافظ دا زخمیان دي. الحمدلله د مونږ خواته خیریت ده.
دا پیښه تیر مازدیګر د ننګرهار ولایت په شابرهان سیمه کې هغه مهال وشوه چې د کونړ والي له جلال آباد اسادآباد ته روان و. تر دې څو ساعته مخکې پرون سهار د ننګرهار د کامې ولسوال د موټر مخ ته چاودنه وشوه چې درې تنه پکې ژوبل شول. د دواړو پیښو مسؤلیت کومې ډلې لا په غاړه نه دی اخیستی. د بشري حقونو د څار ډله وایي د ایران امنیتي ادارې د اوکراین د هغې الوتکې د قربانیانو کورنۍ ځوروي او ګواښي چې غړي یې د دغه هیواد د سپایي پاسداران انقلاب ځواک ویشتې وه. د بشري حقونو د څار ډلې یا هیومن رایټس واچ وایي د ایران سپای پاسداران بیل دی چې ورسره حساب وشي یو سلو شپږ اویا تنه ووژله. اوس د ایران بېرحمه امنیتي ادارې د قربانیانو د کورنیو غړي ځوروي چې د عدالت هیلې ورمړې کړي. دا خبرې د هیومن رایټس واچ د منځني ختیځ د مرستیال رئیس مایکل پیج په حواله پرون په اعلامیه کې راوړل شوې دي. د 2020 کال په جنوري کې د اوکراین مسافر وړونکي الوتکه له تهران څخه تر الوتو وروسته وویشتل شوه. ایران په پیل کې په دې پیښه کې له لاس لرلو انکار وکړ، خو وروسته وویل د سپاهی پاسداران ځواکونو سهون ویشته ده. د الوتکې اکثره سپرلی ایرانیان، کاناډایان او تر لسو ډېر افغانان وو. د ایران حکومت د هر وژل شوي کس کورنۍ ته $1,500,000 تاوان منلی، خو ګڼو کورنۍ د پیسو له اخیستلو انکار کړی دی. فیسبوک وایي ایران او روسیا د فیسبوک له لارې د غلطو خبرونو د خپرولو له پلوه په تیرو څلورو کلونو کې تر ټولو وړاندې دي. فیسبوک همداراز ویلي د ایران او روسیې له لوري د ناسمو خبرونو د خپرېدو تر ټولو مهم هدف د امریکا ټولنه وه. د فیسبوک پر اساس له 2018 تر 2020 کال پای پورې د جعلي کاروونکو 1.5 شبکې پیژندلې او بندې کړې دي. د فیسبوک د معلوماتو پر اساس د دغو شبکو اکثریت د امریکایانو په منځ کې د نفوذ لپاره له بهره تیرېستونکي معلومات خپرول او ځینې شبکې دننه په امریکا کې د افراطیانو له لوري فعال شوي. او امازن کمپنی وایي د هالیوډ ام جی ایم یا میترو گولدن مایر سټوډیو په څه باندې $8 میلیارد اخلي. میترو یا ام جی ایم د هالیوډ د فلم جوړولو تر ټولو پخوانی او مهمه سټوډیو ده. په دې سټوډیو کې د جیمز باند د سینمایي فلمونو په ګډون له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته اکثر فلمونه جوړ شوي دي. امازون تمه لري چې دا که دا سټوډیو واخیسته د نیټفلکس او ډیزني پلس په شان له سترو فلم خپرونکو کمپنیو سره به د سیالۍ جوګه شي. میترو ګولډن مایر سټوډیو په 1940 میلادي کال کې جوړه شوې وه او په پام کې ده چې امازون یې په $8,450,000,000 ونیسي. ازادي رادیو ته غوښتست خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته، په افغانستان کې د وروستیو ورځو د سختو جګړو له کبله لسګونه زره نور افغانان بې ځایه شوي دي. تر ټولو ډېرې کورنۍ په هلمند او لغمان ولایتونو کې بې ځایه شوي او عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنرۍ پر نړیوالو غږ وکړ چې له افغان کډوالو او کورنیو بې ځایه شوي سره مرستې وکړي. دا اداره وایي له نړیوالو څخه یې د سږ کال لپاره د $1,350,000 مرستې غوښتنه کړې، خو تر اوسه د دغو پیسو یوازې په سلو کې 34 ورکړل شوي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د لوی کمیشنرۍ مرستیال پر نړیوالې ټولنې شاخ وکړ چې له افغان کډوالو او کورنیو بې ځایه شویو سره په پراخ زړه مرسته وکړي. د کډوالو د لوی کمیشنرۍ یا UNHCR د عملیاتو مرستیال کمیشنر روف موضوع دا غوښتنه پرون د افغانستان د څلور ورځني سفر په پای کې وکړه. ښاغلی موضوع په داسې حال کې له افغان کډوالو او کورنیو بې ځایه شویو سره د مرستې غوښتنه وکړه چې د راپورونو له مخې د وروستیو جګړو له کبله یوازې په هلمند کې لسګونه زره کورنۍ بې ځایه شوي دي. بې ځایه شوي خلک وایي چې مرستې ورسره نه دي شوي او په بد حالت کې شپې ورځې تېروي.
قسم په خدا کې چې به نن غرمه روژه د بلود دغه دغه کلمه دی، د نن غرمه روژه په ولا د بازار سره سړی ما واسه وی بلارې کې وجه و تا دغه کلمه چې راکو واسه په خپل ځای کې ورته زه به ورولم چې د روژه به هیڅ ما مخ په غره راولم.
د هلمند کډوالو چارو رئیس سید محمد رامین ابراهیمی د بې ځایه شویو خلکو شکایت او ستونزې بنی وایي
ډیره بې ځایه شوي شکایت لري چې موږ ته باید عاجل رسیدګي وشي. دوی په ډیره بد وضعیت کې قرار لري، خو متاسفانه د موسساتو هغه سیستم اجازه نه ورکوي. د ورځې ډیر کم کسان سروې کیږي، نو په دې چې د موسساتو هغه سیستم یا کوبوچ دی کاري هغه اجازه نه ورکوي. نو بنان موږ او د بې ځایه شوي خواهش هم دا ده چې باید دوی ته په دغه وخت چې د دوی نیازمندي ده باید کومکونه ورته ورسیږي. نو درې میاشت بعد څلور میاشت بعد خو نو کومکونه دوی څه کوي؟ دوی اوس ضرورت لري چې د یوه جوړه کالي سره د خپل د کورو څخه راوتلي دي، ټول شیانې پاته دی، نو دوی هېڅ خوراک د شپې نه لري.
ځینې نور بې ځایه شوي بیا له امنیتي چارواکو غواړي چې د دوی سیمې دې آزادې کړي او امنیت دې ورته راولي چې خپلو مینو ته بېرته لاړ شي.
بس یې ازمر ځایونه مجر اخلاص کی مر به خست لسوی تاوار دل ټپور ټپور
نور جنگ
دی از مر زای دی رازات کی نی مر مرسته غواړو تر مرسته تیر تاوار دل برای ما تر ساره پر خوب نه کړی بل کوم مومنان په دا چاچا وولې دی بیا به میرا پورته کی بیا به پر دې مومنان چاټ وولې دی بیا به میرا پورته کی واسه مر دغه ژوند په خدای چې استری یاد مو تر دغه یاست هم دم دغه ژوند اخلاص کی یاد از مر منځ کې راایلای
د کډوالو وزارت ویندوی عبدالباسط وایي چې یو شمیر بې ځایه شویو ته یې مرستې رسولې دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتو د مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په لغمان ولایت کې د وروستیو څو ورځو سختې جګړې سبب شوي چې له 11,000 تر 14,000 تنه بې ځایه شي. د دې ادارې په وینا د لغمان تقریبا په ټولو ولسوالیو کې جګړه روانه ده. د غزنی له قرباغ ولسوالۍ او د برشان له کوز یفتل ولسوالۍ څخه هم سلګونه کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. د کډوالو د لویې کمیشنرۍ برستیال ښاغلی موضوع وایي چې د روان 2021 کال له پیله دې کمیشنرۍ له څه باندې 1,00,000 کورنیو بې ځایه شویو افغانانو سره مرسته کړې ده، خو سږ کال چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه په بشپړ ډول وځي ویره ده چې جګړې به نور هم زور واخلي او لا ډېر افغانان به د خپلو مینو پرېښودو ته اړ باسي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د اهلی تشیع عالمانو شورا له حکومت غواړي چې د هزاره قوم او د شیعه مذهب پیروانو امنیت خوندي کړي. د دې شورا مسؤلانو په کابل کې یوې خبری غونډې ته پر خبرو کې سید شهدا ښوونځي باندې برید د نسل وژنې په معنا وباله. اخوا جمهوری ریاست وایي حکومت د کابل د لویدیځې سیمې د امنیت د خوندیتوب په هدف ځانګړی پلان لري. دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
په کابل کې پر سید شهدا ښوونځي له برید وروسته د اهل تشیع عالمانو شورا د دې ډول بریدونو په اړه اندېښنه ښیي. د دې شورا غړیو د پنځشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل تر هغه وروسته وروستیو کلونو کې پر هزاره قوم چې د یو بل مذهب پیروان دي تر برید لاندې راوستي. د دې شورا غړي پر سید شهدا ښوونځي وروستي برید ته په اشاره دا ډول بریدونه نسل وژنه بولي. د اهل تشیع عالمانو شورا ویان محمد فیاض روزګانی وایي تر هغه وروسته ډیر وخت اهل تشیع په ملکي ځایونو کې پنهه کړي.
په غیر پوځي ځایونو یعنی مذهبي، فرهنګي او علمي مرکزونو کې چې د اهل تشیع اړوند دي ځانمرګي وسلوال بریدونه کړي، کوم چې د هزاره او اهل تشیع سیستماتیکه نسل وژنه ده.
خیال روزګانی د کابل په دهمه زنګ تابعان فرهنګي مرکز کوثر کورس او سید شهدا لیسی ته اشاره کوي چیرې چې ډېرې قربانیان هزار وو. د شورا د یو پریکړې لیک په خبرېدو له حکومت وغوښتل چې د کابل په لویدیځ کې د دې ډول بریدونو د دوام مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی پر سید شهدا لیسی له برید وروسته خپل دویم مرستیال ته دنده وسپارله چې په دوه اونیو کې د کابل د لویدیځ له اوسیدونکو سره په مشوره د خلکو د امنیت لپاره یو طرحه جوړه کړي. په ورته وخت کې یو شمېر رسنیو د جمهوري ریاست د دویم مرستیال د دفتر له قوله کلی دا طرحه بشپړه شوې خو ډېر جزئیاتي نه دي روښانه شوي. دغه شان جمهوري ریاست وایي حکومت د کابل د لویدیز د امنیتي خوندیتوب لپاره کلکه اراده لري. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال محمد امیری ازادي رادیو ته وویل
افغان حکومت او خپل جمهور رئیس قوي اراده لري څو د کابل په لویدیز کې د دې ډول بریدونو د مخنیوي لپاره یو طرحه عملی او بیړني کارونه وشي.
پر سید شهدا لیسی د موټر بم برید او پسې د ځای پر ځای شوی او چاودیدونکو توکو د چاودنې له کبله د رسمي شمیرو له مخې له 500 زیات کسان ووژل شول او لسره زیات نور ټپیان شول. خو ځینې سرچینو او رسنیو د وژل شوی او شمیر 500 اتیا او د ټپیانو یو سل وڅ سال ویختنه خوده لري. دا برید چې ډېرې قربانیان ملکیان او په ځانګړي ډول د خونځي زده کوونکي وو په کور دننه او نړیواله کچه له سخت او تون خبرګون سره مخ شو. د اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی او هره ورځ د بمي چاودنو وسلوالو نخوتو او هوایي حملو له کبله ملکیانو ته امر ژوبله اوړي. بغلان، لغمان او غزنی هغه ولایتونه دي چې په وروستیو څو ورځو کې پکې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ سخته جګړه روانه ده او د ملکي مرګ ژوبلې زیاتېدو پکې اندېښنې لا پسې زیاتې کړې دي.
ازادي راډیو تغوا غونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د د ایران رهبر آیت الله علی خامنه ای د خپل هیواد د شورای نگهبان د پریکړې هرکلی وکړ. دې شورا د ایران د سږ کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو ځینې کاندیدان لکه محمود احمدی نژاد او علی لاریجانی چې د پارلمان رئیس و رد کړی دي. خامنه ای په عین حال کې خلک هڅولي چې د هغو کسانو پروا ونه کړي چې انتخابات یې بایکاټ کړي او د راتلونکې میاشتې په انتخاباتو کې خپلې رایه وکاروي. نور حال په دغه راپور کې او تر هغه وروسته هم د ازادي راډیوي مجله خبريږي.
آیت الله علی خامنه ای د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ځینو مهمو کاندیدانو د نماینده د ردولو په اړه د شورای نگهبان د پریکړې ملاتړ وکړ. خامنه ای پرون په خپله وینا کې همداراز د ایران له خلکو وغوښتل چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
د رایو صندوقونو ته لاړ سئ او رایې ورکړئ. د هغو کسانو چې له داخل یا بهره تبلیغ کوي چې فایده هم نه لري او وایي چې موږ رای بکسونو ته نه ځو، خبرو ته اعتنا مه کوئ. د ایران ګران ملته، انتخابات په یوه ورځ وي خو اغیز یې څو کاله پاتېږي،
اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.
ټاکل شوی دی چې د ایران د ولسمشرۍ انتخابات د جون په 13مه یعنی په څه کم یوه میاشت کې وشي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر د لمسی حسن خمینی په شمول ډیرو کسانو د شورای نگهبان پر پریکړې نیوکه کړې ده. د ویلي که د تایید شویو کاندیدانو پر ځای وای نو له کاندیداتورۍ څخه به یې لاس اخیستی و. د ولسمشرۍ د انتخاباتو د یو شمیر دوماندانو له رد کېدو وروسته د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل په دې اړه یې خامنه ای ته لیک لیږلی دی. روحانی د چهارشنبې په ورځ د کابینې په اونیزه غونډه کې وویل هیله یې لرله چې شورای نگهبان به د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د پراخې سیالۍ لپاره زیات کاندیدان تایید کړي. شورای نگهبان د دو نسبتا ناپیژندل شویو منځلارو په ګډون یوازې اووه کاندیدان تایید کړي دي. د پارلمان پخوانی رئیس علی لاریجانی او د ولسمشر اصلاح غوښتونکی مرستیال اسحاق جهانگیری د رد شویو کاندیدانو په ډله کې شامل دي. لاریجانی د ابراهیم رئیسی لوی سیال ګڼل کېده. په ایران کې ډېر سیاسي فعالان او د ټولنیزو شبکو کارونکي په دې باور دي چې د خامنه ای د پام وړ کاندید رئیسی دی او د شورای نگهبان په شمول د ده تر واک لاندې ادارو دا ځل د جون په انتخاباتو کې د نوموړي د بریالیتوب لپاره ټول شرایط برابر کړي دي.
آزادي رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي راډیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دیونی په خبرونه کې د خوشحال فکری بهیر د ومه کلیزې په مناسبت په واوري چې د بهیر تر اوسه څه کړی.
ډیر مهم خبره دا و چې دلته فکر ته ګډونوال هڅول کېدل.
نظر محمد راغب د خپل نوې شعري ټولګې د ګرد وړانګې په اړه راته کېږي او خپل شعرونه هم را اوروي.
په همدې باندې مې ډیر دائم پام وي چې زه باید داسې شعر ولرم چې وشرنګېږي. هغه شعر چې ونه شرنګېږي ایمانه خوښېږي.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته خو لومړی د اونۍ فرهنګي خبرونه در اورو.
شاعر او لیکوال تاج محمد یاری حسیر وفات شو. ارواښاد یاری حسیر د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی و او په ځوانۍ کې شاعري پیل کړې وه. نوموړی د کابل په فرهنګي غونډو کې فعاله ونډه اخیسته او د افغان ادبي بهیر غړی و. ارواښاد یاری څلوېښت کاله د افغانستان په مطبوعاتو کې کار کړی و او په وروستیو کې د ملي ټلویزیون د آواز مجلې مسؤول مدیر هم و چې تېره اونۍ یې له دې نړۍ سترګې پټې کړې. روح دې ښاد وي. افغان ولسمشر په هلمند کې د ازادي رادیو د وژل شوی خبریال الیاس دایی په نوم د یوې څلورلارې نومول منظور کړل. د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو اداري مطبوعاتي دفتر ویلي دغه وړاندیز د هلمند خبریالانو لخوا د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په وسیله تر ولسمشر محمد اشرف غنی رسیدلی و چې د غوی په ویشتمه ولسمشر دا وړاندیز ومانه چې له مخې به یې په لښکرګاه کې یوه څلور لارې د محمد الیاس دایی په نوم شي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی شاوخوا و میاشتې مخکې ووژل شو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
خوشحال فکری بهیر چې وکاله مخکې فعالیت پیل کړی وو تیر اونۍ خپل 350 غونډه وکړه. د دې بهیر بنسټګر وایي په کابل کې د نورو ادبي بهیرونو ترڅنګ خوشحال فکری بهیر ذکر پیل کړ چې ځوانانو ته له ادبیاتو ورهاخوا په ډیرو نورو موضوعاتو د بحث زمینه برابره کړي. خو دې بهیر ته راغلي ځوانان د خوشحال فکری بهیر په اړه څه نظر لري؟ عطاولا ویسا او همایون نایل چې د دې بهیر په ډیرو غونډو کې برخه اخیستې د بهیر په اړه راته وایي.
چکه مه موضوع ګرم موضوع وی او ډیر مثلا د خلکو اړتیاوی پر هغه مهم موضوع باندې بیا درې کسان د هغه موضوع د هغه هغه فعالانه هغه پوهانه په اصطلاح چاغوی په هغه موضوع کې فعالیت کړي او پوهیږي هغه خپل پریزنټیشن وړاندې کوي. نو په دې باندې دلته د کم کسان ځوانان چې راځي دا د ټول د پاره مهمه ده، یوازې د یو کس لپاره نه. او بل هغه کس چې هغه پریزنټیشن وړاندې کوي هغه مکلف دی چې د تیاری ونیسي، موضوع سمه تشریح کړي، یعنی د موضوع د لا تشریح د پاره د ښه تشریح د پاره خلک د شو معلومات ورکول لپاره هغه شخص هم اړ دی چې د ریفرنسونه وګوري او اونۍ وخت کې د باید هغه خپل پریزنټیشن په لاندې وخت کې او ډیر غنی وړاندې کړي.
زه چې کوم ورځم دی غونډه تر غلایم زه یو ونی د سی اپډیټ پاتې شوم، یو ونی می په دې فکر تیر کړی دا چې زه څنګه باید یو ګام مخکې نورم لاړ شم. یعنی ک سړی په معمول باندې روان وي د خپل روزمره ژوند، کله چې دلته راشي خوشحال بابا فکر بهیر ته خلک ګوري یو پریزنټیشن وګوري چې مثلا د شخصیت جوړونې په اړه وي یا د سیاسي حالاتو په اړه وي، نو سړی چې کله دې ځنه بیرته وځي د تر څو پچکاری شي وي چې دای به کوشش کوي چې ځان مخکې کی. یعنی هر اونۍ چې زلته غونډې تر غلم تر بلې اونۍ پورې ان تر میاش پورې ما حتمن یا مطالعه کړی دا یادا چې یو موضوع باندې می تحقیق ډیر کړی دی، یادا چې د ځان لپاره می یو ټارګټ ټاکلی وخت می ځان نسولای. هر سړی چلته بهیر تر راځي هغه یو څه لري، یعنی یو فکر لري چې راځي. هر سړی خو نه راځي، خو فکری خلک راځي او فکری خلک نورم تازه کیږي فکر ته لکه ګل ته چوبه ورکوي.
د خوشحال بابا فکری بهیر بنسټګر ډاکټر خوشحال روحي وایي د بهیر کلن فعالیت ګټور وو او د فکر په تولید او نورو ته پرسوالو کې ځوانانو ته یو ښه فرصت برابر کړای دی. ل ډاکټر خوشحال روحي سره مو مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
ډاکټر صاحب، خوشحال فکری بهیر داونی خپل 350 غونډه وکړه، دغه بهیر راپیل څنګه شو؟ یعنی کوم ضرورت یا کوم انګیزه باعث و چې تاسو دغه بهیر راپیل کړ؟
ډیره مننه. خوشحال بابا فکری بهیر موږ دلته لنی کې مرغه بلابل بهیرونه درودل، خو زیاتره دغه بهیرونه ټولنې یا بنسټونه د ادبي نو ټوله توجه په باندې و، ادبیاتو باندې مونته یو زیات شمیر ځوانان دغه سوو چې دوی غوښتل چې په نورو ټولنیز مسایلو باندې ځین نور علمي مسایلو باندې بحثونه وکړي، ملي مسایلو باندې بحثونه وکړي. نو دغه یو فورم ته اړتیا وه، د دې ترڅنګ چې ادبي فورمونه خپل ارزښت لري او غته کاملا بل اړتیا وه، اما دې ترڅنګ داسې یو فورم ته هم ضرورت و چې هغه په ملي ستراتیژیکو مسایلو باندې، په علمي مسایلو باندې او همداراز د ظرفیت جوړونې لکه د لیډرشپ او مدیریت د تورته ځینې مسایلو باندې هم دا بحث وشي. نو د دغه اړتیا پر بنسټ باندې شاوخوا اووه کاله مخکې خوشحال بابا فکری بهیر ته پیل شو او هر پنجشنبه یعنی هر اونۍ د دې منظمې غونډې روانې وي. نو دا اونۍ د دې 350 غونډه چې شاوخوا اوومه کلیزه کې ده، نو تر دې ځایه موږ راورسېدلو.
ډاکټر صاحب، ډېر بهیرونه یا ټولنې چې جوړې شي یو څه وخت چې غونډې وکړي بیا وروسته نه وي، خو خوشحال فکری بهیر چې تر دې ځایه را رسېدلی علت یې څه و چې تر اوسه پورې نه دی درېدلی؟
زه فکر کوم چې یو خو یو متحد ټیم و، په دې کې یو داسې ټیم و چې په دې کې هدف د امتیاز نه و بلکې هدف د خدمت و. نو هغه د پاچا خان خبره چې اختلاف په خدمت کې نه راځي، نو چون دلته د اول ورځ نه هدف دا و چې څنګه مونږ یو خدمت وکړو، او بل هغه دوستان چې د دې بهیر د چلولو ملای تړلې وه او اکثر ډېر متحد و مخلص خلک و، نو زه فکر کوم چې یو خو دا مسله وه، او بله دا وه چې دغه کوم مسایل چې دلته مطرح کېدل، دغه کوم موضوعات چې دلته مطرح کېدل، داسې و چې دې ته د ځوانانو تنده موجوده وه، یعنی دغه د ځوانانو تندو ته یې ځواب ویلو، او هر چا په دغه مسایلو کې خپل دلچسپی درلودله او یو ډول د دې نه زده کړې کېدې. نو په دې حساب باندې فکر کوم چې یو مهم عامل هم دغه و.
په کوم مسایلو ډېر تمرکز شوی چې دلته بحثونه پیښ شوي؟
یو خو مجموع کې د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو جوړښت دغه شو چې یو به په دې کې تحلیل و، او یو به په دې کې د یو کتاب معرفي به و، یو کتاب به چې لیکل شوی و یا به ژباړل شوی و په خپل لیکوال او خپل ژباړونکي به هغه وړاندې کولو، او دې تر څنګ به په ځینو مهمو موضوعاتو باندې به پریزنټیشنونه دلته وړاندې کېدل. نو په مجموع کې د جوړښت به دغسې و. اګر چې په وروستیو وختو کې موږ کوشش دا وکړلو چې هره غونډه یوې مشخصې موضوع ته وکړو، ځانګړي کړو، نو په وروستیو وختو کې دا تغییر پکې راغلی دی. په دې کې بېلابېل مسایل و، یعنی یو استقامت نه و، په دې کې ملي ستراتیژیک مسایل و، په دې کې اقتصادي مسایل و، په دې کې د ځوانانو د ظرفیت جوړونې ډېر موضوعات دغه سو چې ځوانانو هغه ته ډېر سخت اړتیا لرله چې دوی سره مرسته کولی چې دوی څنګه وروزلی شي، نو په دې باندې تمرکز و. نو یعنی د اقتصادي، د ټولنیز و، د فرهنګي، دغه ټول مسایل په دې کې یو غېږه ډېره پراخه وه، او خو زیاتره هغه د علمي اړخ نه دغه موضوعات مطرح کېدل او بیا به د بحثونو دپاره زمینه مساعدېدله. نو یعنی غېږه د موضوعاتو ډېره پراخه او متنوع وه.
یو څوک خوشحال فکري بهیر ته نه وي راغلی، یعنی هغه ته څه ډول یو تصویر د غونډې له دننه ورکولی شو؟ یعنی دا غونډه چې څنګه پیلېده او بیا پای ته رسیده، یعنی څه ډول مخکې تله، کوم اصول یا کوم پرنسپ و چې په هغه اساس باندې دا غونډه مخکې تله؟
یو خو دا و چې د خوشحال بابا فکري بهیر د غونډو مالکیت د مشخص کوم کړي سره نو، موږ کوشش کولو چې زمينه دې ته مسایده کړو چې هر څوک په یو ډول نه یو ډول په دې کې برخه واخلي. یو څوک غونډه وچلوي، یو څوک تحلیل وړاندې کړي، یو څوک کتاب معرفي کړي، یو څوک پرزنټیشن ورکړي، یو څوک گزارش ولیکي. یعنی موږ کوشش کولو دې ته په هدفمند ډول سره چې ځوانان په دې کې وروزل شي. بل دا و چې معلومات شریکېدل، مونږ دغه معلومات یوازې د یوې زاویې نه وو، دا د مختلفو زاویو وو، کېدای شي هغه زاویه به زما خوښېده یا به نه خوښېده. یعنی ډېره مهمه خبره دا و چې دغه مسایل به مطرح کېدل پکې، چې لومړي ځل دپاره به مونږ اورېدل هغه همیشه کلیشي شکل سره کوم موضوعات چې مونږ همیشه اخیستي وو، مونږ دا ځل هغه انګریزي کې اصطلاح ده چې اوټ آف باکس، دا ځل یې کاملا دغه شکل چې فکر کول هغه دودي شکلونه څه نوې خبرې هم دلته اورېدلې، او دلته دغه زغم پیدا کېدل و چې مختلف دغه څه نظریه چې ما تر اوسه زما دپاره ته د ملل وړ نه وو، هغه نظریه دلته واورو، په اړه باندې فکر وکړو. ډېره مهمه خبره دا وه چې دلته فکر ته ګډونوال هڅول کېدل، دوی سره پوښتنې پیدا کېدلې، او که نن نو که ځواب نه پیدا کېدل نو دوی به په نورو غونډو کې او یا په خپلو هڅو باندې دغه پوښتنو دپاره ځوابونه پیدا کېدل پیدا کول. یعنی فکری بهیر په دې معنی سره چې څنګه فکر وهڅوي، څنګه فکر تولید شي، دغه ډېره مهمه خبره وه. نو په دې سبب زه فکر کوم چې هر غونډې نه وروسته ګډونوالو څه نوي پوښتنې ځان سره درلودلې، څه نوي خبرې اورېدلې وې چې پخوا یې نه اورېدلې. زه فکر کوم دا یوه ډېره مهمه ځانګړنه وه چې په دې بهیر کې موجوده وه. او د دې تر څنګ بهیر کې دا یوازې د معلوماتو د شریکولو فورم نه و، یو بله ډېره مهمه خبره دا وه چې دغه د اړیکو د نیټورکینګ یو ډېر مهم فورم دا یو. او دویمه خبره دا وه چې دلته د یو شمېر داسې کدرونه وو چې د غمیو په څېر باندې اچھا خبره چې د ایرو لاندې پټ وو، دا یو سټیج وو چې دغه ځای نه د مطرح شي دغه کدرونه، داسې کدرونه وو چې دوی ته د سټیج نه وو مسایل شوی. او زه تاسو ته په ډاډه زړه ویل شم چې د خوشحال بابا فکري بهیر نه په ملي کچه باندې کدرونه مطرح شول، یعنی خو چا نه پیژندل مال دې ځای نه، د هیواد په کچه باندې ملي شخصیتونه دلته غشول دې ځای نه مطرح شول. منظور دا ده چې دلته یو سټیج وو چې استعدادونه لدې ځای نه مطرح کېدل او غوړېدل د زمينه ورته مسایل دي.
ډاکټر صاحب، ځینې وخت تاسو هم کېږي چې و غونډه کېږي خو هغه خبرې چې کېږي هغه یو سره مخ غونډې محدودې پات کېږي، یعنی بهر خلکو ته نه رسیږي. په خوشحال فکری بهیر کې کوم بحثونه شوي، کومې ویناوي شوي، کوم پریزنټیشنونه وړاندې شوي دي، دا یعنی بهر هم خپاره شوي، داسې یعنی نور خلکو هم استفاده ترې کړې، خصوصا هغو کسانو چې غونډې ته نه راتلل یا لرې و نه شوای کولای چې په دې غونډو کې ګډون وکړي؟
بالکل ربه، ځینې ویناوې چې په آزاد ډول سره وو هغه ته بې خبره چې وروسته دې هغه شریکېدل بیا لږ مشکل و، یعنی په چاپي بڼه باندې یا چون آزاد ویناوې. هغه پرنسپونه چې مخکې نه چمتو شوي وو هغه پرنسپونه وخت په موږ دوستانو سره شریکول، اما تر ټولو مهمه هغه دا و چې موږ دا په لایو ډول سره د فیسبوک نه خپرول او دا په فیسبوک کې پاتې کېدل. نو یعنی کچا غوخته د زمو غوند وسم تخیبول شي په فیسبوک کې خپل د خوشال بابا فکری بیر پانه ده او د غل لارنه اما اوس نوې چې موږ په دې باندې د خوشال بابا فکری بنسټ دی ایجاد سره د لپاره یوټیوب چینل جوړ شوی دی او موږ غواړو چې پس له دې نه د هر غوند هغه ایډیټ شوی بڼه د پخ شریکو کو چې دوستان وکول شي چې کوم موضوعات چې خو خو هغه تعقیب کی او هر وخت چې غوړي تعقیب کی نو یوټیوب چینل ان شاء الله جوړ شوی دی ورته اوس موږ دغه امکانات نوم کې استفاده کوو چې دوستان وکول شي دنیا په ګډ ګډ کې د خوشال بابا فکری غونې تعقیب کی
روحي صاحب مخکې تاسو ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې د دغه بهیر ګټې خودلې کله چې تاسو لومړی غونډه وکړه اوس کله ګورئ نه 350 غونډه ده پس ته جوت تاثیرات څه ښکاري یعنی د کوم تغییر باعث شوی دی دا فکری بهیر
ډیر مهمه خبره ده چې ډیر فکرونه جوړ شوي دي زه کله چې دغه دوستانو چې په پیل کې د بهیر پیل کړی وو د دوی هغه کومه سویه چې دوی د معلوماتو درلودله د دوی هغه ځینې وړتیاوې چې مخصوص د ځوانانو په کچه اوس یې زه مقایسه کوم یو خو په دې کې ډېر زیات فرق راغلی دی دویمه خبره دا ده چې کوم ټیم چې موږ لرلو په پیل کې د دوی غونډو جوړولو د مسایل چې زموږ لپاره د لګران وو او اوس یې چې زه ګورم هغه ټیم ډېر پیاوړی شوی دی چې اوس یعنې دا نه ده چې یو کس یا دوه کس یا درې کس دلته ماشاءالله یو ښه ټیم دی خپله دغه ټیم جوړول دغه یو ډېر مهمه خبره ده چې داسې یو ټیم رامنځته شوی دی او بل دا ده چې په موضوعي لحاظ سره موضوعات اوس ډېر ژور شوي دي په پیل کې مثلا موږ به د خبرونو په لنډیز باندې دغه شروع کوله مجلس شروع کوله اما اوس دا په ډېر ژورو تحلیلونو باندې شروع کیږي یعنی هر غونډه کې ډېر ژور علمي ملي موضوعات په دې کې مطرح کیږي یعنی خپله د موضوعاتو مطرح کیدل په دې کې او بل دا چې فکری بهیر اوس یو اعتبار رامنځته کړی د پخوا به د ویناوالو پیدا کول به زموږ لپاره سخت وو کله به چې موږ چاته ویل په موضوع کې نو بهیر سره آشنا نو اما اوس د ډېر لوړ کچې علمي شخصیتونه ملي شخصیتونه ټولنیز شخصیتونه کله چې موږ غږ پکوو کله چې دوی فرصت ولري نو دوی په خوشحالۍ سره حاضري کوي چې د خپل معلومات موږ سره شریکي ګډونو کې په غونډو کې نو زه فکر کوم چې دا خپل اعتبار هم چې دم ډېر مهم خبره ده چې اوس دا په یو وغه باندې بدل شوی دی د اعتبار وړ فورم باندې بدل شوی دی
وروستۍ پوښتنه روحي صاحب دا کوم چې راتلونکي پروګرامونه مو څه دي یعنی بهیر په همدغه ډول روان وي کنه ځینې تغیرات په کې راځي
بهیر غونډه به دوام کوي خو دې سره موږ یو بل کار چې اوس یو نوی پړاو ته داخل شو هغه د خوشحال بابا فکری بنسټ ایجاد ده چې دا هم رسمن موږ د جواز واخیستلو او دا د یو فکری بنسټ یا تینک ټانک چې ورته وایي د به پس له دې نه څېړنې به کوي دوی به تحقیقات کوي دوی به تحلیلونه کوي او دغه تحلیلونه او موږ به کوشش کوو چې له دې لارې نه په ډېرو مهمو ملي مسایلو باندې چې تر اوسه پورې د چا ورته پام نه دی په دې باندې موږ تمرکز وکړو په دې باندې موږ څېړنې وکړو او په دې باندې تحلیلونه او حتی موږ به کولای شو چې دولتي ټولنیزو سیاسي فرهنګي سازمانونو ته بنسټونو ته اقتصادي بنسټونو ته موږ دوی ته دغه معلومات ورسره وکړو شو ته خپل تحلیلونه ورسره وته دوی سره د ستراتیژي او د پالیسیو په جوړولو کې موږ مرسته وکړو نه پس له دې نه به زمونږ یو اړخ د کار بدغه وی چې په منظم ډول سره په مهم مسلو باندې به تحقیق کیږي سړنه وکړي په غیبان یو بحث وکړي او همدا د خوشحال بابا فکری بهیر د فورم لاره به د بحثونو لپاره وړاندې کیږي پس لږ نه چې په دې باندې بحثونه کیږي غنی کیږي بیا به دا موږ په چاپی بڼه باندې د خپل هیوادوالو ته وړاندې کوو او تر ټولو مهمه ده چې پالیسی میکرانو ته هغه څوک چې د پالیسی په جوړولو کې کده د فرنګي پالیسی دي کده ټولنیز او اقتصادي او سیاسي دي هغه سره به موږ د پالیسی په جوړولو کې مرسته کوو او دا غزمون کې چلنه بل دوی سره شریکي
آزادی رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 0.15
تاریخ هغه آینه ده چې د ملتونو د چیرې واقعیت په کې ښکاري ځینې وخت په دې آینو کې را څرګندېدونکې چیرې په وینو او ګردونو ککړې وي خو د میرزا غالب خبره دا چیرې د دې پر ځای چې له خپلې چیرې وینې او غبار لرې کړي د آینې په پاکولو لګیا شي د ډاکټر احسان الله درمل په یوه نظم کې چې اوسې در اورو د تاریخ د آینې دا چیرې راښیي
زر سبحو نه جوړ کتاب ده لیکل شوی په وینو هر یو باب ده چې آړه وی زهاک ده افراسیاب ده چې آړه وی رستم ده او سهراب ده پرسیدل په وهمونو ګمانونو مقدس لکه نازل آسمانونو د حکمت یو خبر پکې نشتا تذکرہ د نزو غشو کمانونو هرې خوا ته جنگیالی او جنگی دلی هرې خوا ته جنگیالی او جنگی دلی د مرګونو پټالونو زنګی دلی لکابو د ابرهه لخکر چاپیرا او اسنا پسرونو دنګی دلی لاکسونو ډک د جنگ د میدانونو د وحشت ګلې د ژوند په ګلدانونو تهدابونه په کړنګ د مکتبونو دیوالونه په کې دنګ د زندانونو د سرونو مینارونه په کې دنګ دی د انسان د عظمت چلی په کې ړنګ دی د کمزورې کپړې سپین بلوري جام دی په کې سکلی زورور د غرور بنګ دی اتلان په کې سرزورې جابران دی د سرونو سوداګر ټول سرداران دی ګډوي زهر په وینا د خوارانو په غمیو پسې مړه لکه ماران دی
وای هنر د ژوند نقد او تفسیر دی که هنر د ژوند بد اړخونه نقدوي نو ښه یې تفسیروي هم د ژوند له ښو اړخونو یو هم د طبیعت ښایست دی چې شاعرانو لیکوالو او نورو هنرمندانو یې تفسیر ته ډیر پام کړی دی نظر محمد راغب هم د هغو شاعرانو له ډلې دی چې په طبیعت مین دی او سر و کار یې له ګلانو او بوټو سره دی تازه د ګرد وړانګې په نوم د راغب شعري ټولګه چاپ شوې مونږ ورسره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم
نرازی لاسونو ته وږمه هوا ما به درلېږلې وه تازه هوا دی ښایي لیدم ما نه لیده هوا تیز له هوسیو سره تله هوا سرې شونډې تازه لکه د ګل په څیر ووهي جانان ته دنداسه هوا کډه شوه له حسنه په سندرو کې نرمه له مالوچو نه پسته هوا حسنه له شنګلو نه له وښکیو نه کډه شوه مستیو کې باده هوا تا سره جنت کې ګرځېدمه زه ولو کې سنځلو کې لامده هوا ونه څېده شوخه په شوخیو کې شعر در راغب کې غړې د هوا
ډېره مننه راغب صاحب لومړی خو تاسو ته د کتاب مبارکي وایم د ګرد وړانګې ستاسو شعري ټولګه ده که دا راته وایي چې د څومره وخت شاعري ده یعنی تر دې مخکې هم کوم کتاب چاپ وکړ نه په لومړي ځل ستاسو شعري ټولګه چاپېږي
شاعري خو که ابتدا یې پرې وغږېږو کېدی شي د 15 کلونو شاعري خو دې کتاب کې د 15 کلونو شاعري نه ده راټوله شوې ابتدایي شاعري یو 10 غزلې منځنۍ شاعري کېدای سي یو 20 غزلې نور اکثره شاید نوې شاعري پکې
ولې هغه ابتدایي شاعري پکې نشته یعنې علت یې څه دی چې ځینې شاعران کله چې خپل کتاب چاپوي هغه د لومړي وخت شاعري لرې کوي مثال کېدای شي هم د یو وخت تجربه ده د یو وخت خبرې دي اوس که موږ دغه خبرې اوس کوو څو کاله وروسته به کېدای شي بیا دا هم هغه سره تښکاري لکه ابتدایي شاعري غوندې
خو څو علتونه لري څو عوامل لري یو خو د ابتدایي شاعري په ټول برابره نه وي د شعر کم هغه اساسات چې شاعر ته یا شعر ته په نظر کې نیول کېږي هغه پکې نه مراعت کېږي او په شاعرۍ کې لکه رڼو اوبو کې چې خړې اوبه ور واچوي یا یو خراب شی ور واچوي د اوبو رنګ بدوي بوی خرابوي او مثلا طعم هم خرابوي نو موږ به نه د شعر طعم خرابوو نه به یې رنګ خرابوو او نه به یې رڼوالی یا هغه رڼا کومه څیره چې لري هغه به نه مخشوشوو
یعنی مانا تاسو وایئ چې کله څوک شعري ټولګه چاپوي باید انتخاب وکړي ټول شعرونه د دې وړ نه دي چې چاپ شي
او دا حتمي ده دا موږ یوازې نه ده کوم شاعران چې د دنیا د ابتدا نه تر اوسه شاعري کړې ده دوی هغه خپل
ابتدائی او آخری آثار ټول نه چاپ کړی. څومره چې سړی پخیږي، شاعر پخیږي، جامعه ټولنه پخیږي، لیکوالان پخیږي، هغومره لیکنې، شاعری او آثار پخیږي. نو جامعې ته، خلکو ته او شاعری ته او ادب ته پاخه شیان پکار دي، پاخه آثار پکار دي. موږ نسو کولی خام شیان په دې ظروفو کې واچوو خلکو ته وړاندې کړو.
د هنر یو تعریف هم داسې کېږي چې هنر د ژوند نقد او تفسیر دی. په ژوند کې ډېرې ښکلاوې هم شته، هغه که انسان وي که هغه د طبیعت ښکلا وي. ستاسې سروکار ډېر له باغونو سره دی، له ګلانو سره دی. که په دې اړه راته ووایه چې دغه څه چې ستاسې شاوخوا دي استاد په شعر هم تاثیر کړی، یعنی که تاثیر یې کړی څه ډول تاثیر دی؟ مثال تاسې د ګلانو سره اوسئ یا په داسې یو ماحول کې چې ګلان ډېر زیات دي، ونې دي، دا رښتیا هم په یو شاعر تاثیر کوي چې شعر ولیکي که نه؟
له نیکه مرغه یا خوشبختانه له چا سره چې سرکار هم لرم ګلان باغونه لري او زه خپله همداسې یم چې هر چا سره مې سروکار ده. ډېر د ګلانو شوقیان دي، ډېر ګلان دي، باغونه دي، همدغسې خلکو سره مې سر و کار ده او خپله همدې سره ده. همدغو ما د همخو نه دا تاثر اخیستی چې ما باغ جوړ کړو، دا ګلان وکړو، مثلا تاک و. زه یوازې ګل سره هغه نه لرم مینه، تاک مثلا د هر رقم ونې سره، نیالګیو سره، دا ټولو بوټو سره علاقه لرم. بیا دا سړی باندې دومره ډېر تاثیر کوي چې هیڅ اندازه نه لري او په شعر باندې رښتیا هم تاثیر کوي. یا ته ما به کله کله ټوقې کولې چې زه باغ ته تلم، ما ته به خلک ویلي چې د څه کیته ده، ما دا ما سره خبرې کوي، دا ټول باغ او دا تاک او دا هر شی دا خو ژبه نه لري، ما زه په ژبه پوهېږم چې دوی څه وایي. که ډېر ورسره مینه وکړي، فقط درسره مینه کوي، داسې فکر کوه چې دا تاک غږېږي، ونې غږېږي، ګلان غږېږي، داسې یو حالت لري.
نو ضرور ده چې سړی که شعر لیکي دغسې یو ماحول ځان ته پیدا کړي که نه؟ دا مهمه نه ده سړی په هر ماحول کې کوی شي شعر ولیکي.
شعر خو سړی په هر ماحول کې لیکلی سي، خو د هر ماحول شعر دغه ماحول غوندې وي. په وچ ماحول کې به شعر وچ وي، په لامده او تازه ماحول کې به تازه وي. د ځنګله شعر به ډېر ځنګل وي، ډېر به ښایسته وي، ډېر به وږمینې. دا یې ما تجربې دي او د هر چا تجربه زه نه پوهېږم. زه خو د خپل ځان په اړه غږېږم، د بل چا شاعري او دا داسې م نه وایم چې څوک بل ځای کې شعر وایي ښه شعر به نه وایي، نه، هغه سم نه ده. خو زه چې څومره مطالعه لرم، څومره چې معنویاتو سره د چا ارتباط ډېر ټینګ وي او څومره چې د طبیعت سره، دا دوه شیان په شعر کې او په شعر باندې اساسي تاثیر لري.
اوس که یو بل شعر درنه واورو.
اخلي هوش د دې وګړو، وحشي جوش د دې وګړو، په مستۍ کې غلامي کړي بادنوش د دې وګړو. لیوانیان ورته حیران دي، دا له کوم میا مستان دي، د ازغیو منځ کې ناڅي ګل فروش د دې وګړو. ستر نشته، اخفا نشته، ایمنی جوړښت تالان دی، هر بلا ته د پرانیستی هر آغوش د دې وګړو. حادثاتو کې لمبیږي، حادثاتو کې لمبیږي، تورتمونه ترې راتاو دي، د ژوند ټوله هوساینه فراموش د دې وګړو. لوی جانان لکه فولاد کړه د راغب د کلي خلک، زرهدارو نه رنګ اخلي زره پوش د دې وګړو.
ډېر عالي. راغب صاحب، ستاسو په شعري ټولګي کې مې چې یوې خبرې ته پام شو، هغه دا ده چې هر شعر ته مو عنوان ورکړی. یعنی نور شاعران چې کله غزل لیکي صرف غزل ورسره لیکي یا بیخي نه ورسره لیکي، نو غزل چې کله وي په هغه کې مختلف موضوعات وي که نه؟ اوس که عنوان ټاکئ، مجبور یاست چې یو ترکیب ترې راواخلئ، یو نوم ترې راواخلئ، و نو تاسو دغه انتخاب څنګه پکې وکړ او فکر کوئ دا د شعر لپاره ښه دی؟
دا خو د شعر لپاره ډېر ښه ده او دې ته باید ښه نوم ورکړو او ښه نومونه ورته انتخاب کړو ټاکو، زما په نظر. او مرسته کوي د چا سره؟ د لوستونکي سره. کله چې یو څوک کتاب لټوي، یوارې عنوان سترګې لګېږي که نه، بیا هغه خپل مطلب تیار پکې پیدا کوي، هغه سره مرسته کوي. غزل خو ټول غزل ده، خو کله چې دا عنوان ولید اکثره خلک داسې بیا سیده په هغه خپل د خوښې په عنوان باندې راځي او د عنوان د روی هغه خپله غزل خوښوي او اسانه ورته راځي.
راغب صاحب، د ګرد وړانګې کتاب کې په قافیو او ردیفونو هم بحث کېدای شي. ځینې دا خبره کوي چې قافیه فعل وي نو شعر کې موسیقي ډېره وي. ستاسې دغسې شعرونه هم شته او ډېر شعرونه مو داسې هم دي چې هغه فعل نه دي. کله مو چې شعر لیکه دې ته مو هم پام و چې که دغسې سي موسیقي به یې ډېره وي.
ما اکثره شعرونه شاید 2000 شعره خو دروغجن به درته نسم شاید هغه کړي رد کړي او دلت کړي می ورک کړي می دي چې موسیقي صحیح نه و ردیف و قافیه صحیح نه و زه د ردیف و قافیه سره ډېر علاقه په دې لرم چې د شعر موزیک او موسیقي په دغه باندې ودانه ده که دا شی پکې په نظر کې ونه نیول سه اوس چې د شعر موسیقیت تینه توقع لرو هغه پکې ورکیږي هغه شی چې پکې نه و بیا د شعر مزه اما په نظر یا ماسک زی په همدې باندې مې ډېر دایم پام وي چې زه باید داسې شعر ولرم چې وشرنګیږي هغه شعر چې ونه شرنګیږي اما نه خوښیږي که مې چاپ کړی مې شاید بل چا راته ویلي چې دا شعر مه دلته ما مشوره کړې دوستانو سره که نه دا به مې د هغو په زړه چاپ کړی که نه ما چې خپله کم شعر چاپ کړی او اما په زړه وایي باید چې وشرنګیږي او موسیقیت او ښه آهنګ ولري
راغب صاحب تاسو ډیر وخت شاعری کړې ښه شعر ستاسو له نظره کوم شعر دی
ښه شعر خو یو کتاب صفت لري نو ټول نسو کوی چې د یو ښه شعر ټول صفتونه وکړو خو څو به یې وشمیرو چې هغه ډیر څرګند دی او ډیر ضروري دی او ډیر باید مراعت شي یو خو شعر باید طبیعي شعر وي بل شعر باید د پلاستیکي ګلان نه جوړ نه وي طبیعي ګلان نه جوړي لکه بعضې ګلان دي په غرونو کې راشنه کېږي صحیح ده ډېر ښایسته دي ډېره زیاته ګټه هم لري خو اکثره ګلان دي مثلا دا د ښارونو په منځ کې دا په قیچیګانو باندې جوړیږي د رویت نه یا د ظواهرو نه ښایسته وي خو هغه کیفیت چې د غرونو په ګلانو کې ده هم د ګټې د لحاظه هم د ښایست د لحاظه هغه شی پکې نه وي مونږ باید داسې م نه کړو لکه د غرونو د ګلانو غوندې وحشي شاعري م نه کړو او د ښار د ګلانو غوندې پلاستیکي شاعري م نه کړو د دغو په منځ کې یوه ښه لاره چې هغه لویو شاعرانو مونږ ته تیاره ترسیم کړې ده معلومه ده داسې لاره مورکه نه ده چې اوس زه ووایم چې داسې کوم ته ووایه داسې کوم نه لویه لار معلومه لار ده دې کې به مونږ څه کوو نوي شیان اضافه کوو او نویم ښه شیان اضافه کول پکار دي که مونږ ښه شیان نه اضافه کوو بیا هغه نه ښه ده چې زړو شیان نه استفاده وکړو ځکه هغه تیار ښه دي مونږ نشو کوی چې داسې شیان اضافه کړو چې هغه پخوانۍ شاعري م خرابه کړي
یعنی کله چې نوي شیان نشو اضافه کولی مانا
پخوانۍ نه
یعنی تقلید وکړو ستاسو په نظر
تقلید نه دا تقلید موضوع نه ده موضوع څه شی ده تقلید خو ټوله دنیا تقلید ده سل فیصد خپل شعر تقلید دی ورته یو سړی ویل تاته بیا ضرورت نشته چې شعر وایي
معنی ستاسو له خبرې داسې برداشت وکړو چې لاغو پخوانیو شیانو په شعر کې استفاده وشي او که نه وایي چې بېخي دې نه لیکل کېږي هماغه شعرونه دي ولوستل شي صرف
تشبیه استعارات او هغه شی چې دوی په کلماتو کې استفاده کړی هغه په نوي رنګ او په نوي ډول استفاده وکړو که مونږ نه وایي شی سم او ښه نسو راوړی هغه زاړه شیان په نوي شکل که مونږ استفاده ترې وکړو هغه به ډېر ښه وي
که چېرې هغه هم بیا یو څوک نشي نوي کولی مثال بیا خو نو پرېښودل یې پکار دی
بیا نو ډېر کوشش پکار ده پرېښودل نه دي پکار دی به خپل شی کوي هڅې ته ادامه ورکوي هڅه به کوي پرېښودل نشته پکې هر مسلک کې یوازې دا شاعري نه ژوند نشو پرېښودی اوس مثلا مونږ ښه ژوند نشو کوی دا په دې مفهوم نه ده چې مونږ به ژوند پرېږدو ژوند به ښه لوري ته څه کوو سوقوو بیا وي به چې ښه لوري ته لاړ سي کله دې کې سړی ناکامه وي بعضې خلک پکې کامیاب وي نو دا ناکامه خلک نشي کوی چې ژوند پرېږدي نه ژوند ته به ادامه ورکوو کوشش به کوو چې ښه لوري ته یې راولو او شاعري هم همداسې ده شاعري به مونږ ښه کوشش پرې کوو یو ډېر بېنوم او بېنشانه شاعري چې هڅه وکړي او دوام ورکړي هغه به ډېر لوی شاعر شي دا د شکست او د ماتې د منلو موضوع به بیخي د اند او فکر نه باسي دا شی به پکې نه وي
نو راغب صاحب په پای کې به له تاسو څو شعرونه واورو او د شعر په خوږو سره به دا مرکه پای ته ورسو
مننه کور ودان په دواړو سترګو نه زه مستانه وم او نه ما مستي کرلې ده نه چې زړه په زړه کې مې مولا مستي کرلې ده مست دی د ځنګلونو د باغونو حسن شور کوي ترنګ کې د رباب د چا هوا مستي کرلې ده راوړه د وصال ښې پیمانې څه درانه یوسه نور حسن د تا ډېرې تقاضا مستي کرلې ده مست هوا مست وږم مست او مستانه ګلشن مستو پسرلیو کې د بیا مستي کرلې ده تل مې په حواسو د مستیو بارانونه کړي ستا په اننګو باندې چې چا مستي کرلې ده هر توری د ناڅي مستانه مستانه شاعر کې متن د غزل کې د انشا مستي کرلې ده
پټه ساته پټه مستی مست دی د دارونو مست څومره دی راغبه براله مستی کرلې ویشویل فرهاد د زړه وینې کتابونو کې نو ګوري د اسره کرشه شیرینې کتابونو کې سور سور مې د زړه د وینو رنگ پکې سپینې شګوفې خبرې سپینې کتابونو کې مست ځانې یو قطار غزلې د زړه والو ته کې ناسته پسته پسته د مینې کتابونو کې سسته شاعری نن په پښتو ادب کې ډیره ده ولیکم سره مسره زرینې کتابونو کې توری ترے پاست پاست بانا کو کراون غاڑا و کارا غزل خی مہینے کتابونو کے ورین ورین غزل و وای راغب دا ورین تندی ما را والا یو چو پا تندی ورین کتابونو کے
دیر زیادہ منن
تاس نام دیر منن کور مدن آباد اسے
پا افغانستان کی دا جگڑی لگر میدو سرا کی دیشی ډیرو بیا د ژمی هیله کړی وی چې د واورې د بریدو او د یخنۍ له وجې پکې د جګړې زور هم کنګل کیږي. د نصیر احمد احمدی همداسې یوه کیسه د خپرونې په دې برخه کې در اوربو چې مرکزی کرکټر یې د ډیرې واورې د ورېدو هیله لري چې په دې سره لارې بندې او جګړه ونه شي.
د واورې سړی د دلوی د میاشتي لومړی مازیګر چې اسمان سپینو ریازو ونیو واور پایل شو او په لاند وخت کې یې زمکه یول وشت سپینا کړه ورېدا وګدا شو یو ورځ دوه ورځې درې ورځې تر دې د مکلیوال ورته خوشاله وو واورې کاریزونو ته سره زرګنله خو وروسته د بامونو پاکولو ستړي کړل خلق تنگ شو او چې په څلورم او پنځم ورځې هم لمر ونه لید خدای جل جلاله ته د ورخت د درېدو خواستونه شروع کړل واور ډیره ورېدله ما په خپل متر ورسره ونیو نوی سانتی تر رسیدله څوک د باندې نشو وتلې گشت او ګام نه کېده ان د نګدی کلیو لارې هم باندې وی نه پوله ښکارې دا نه هم پټه ټول سیمه یو لاس تک سپینه وه زکه بنو د جمعه تر څنګ وګده کوټه لکلیوالو ډکه واو د تاوخانی په تاو د ځای کې به نه ځای کېده ماشومان به هم په دې خونه کې سره راټولو په جیبونو کې به یې له پرتو مردکۍ وټکایسته او کله کله به یې له لویانو په پټه جفتو تاخ کوه په کلیوالو کې یو پردی سړی هم ښکارېده د یو ژیړ مازیګر کلی ته راغی شل دېرش افغانۍ ټولې کړې په جومات کې شپه شوه او کله چې سهار وختي د باندې ووت واوره په شدت سره ورېدله بوډا د ناچارۍ له مخې په جومات کې پاتې شو کلیوالو به ډوډۍ ورته راوړله دی ډېر نه غږېده غلی سړی و چورتونه به یې وهل خو کله کله چې به د واورې بدسرکې غټ شول د ده سترګې به وځلېدې په څیره کې به یې خوشحالي راټوله شوه او له خړو شونډو به یې څو ځله د شکر کلمه راووته په پیل کې به د بوډا دا شکرونه په غوږونو ښه لګېدل خو وروسته یې کلیوالو ته دومره خوند نه ورکوه ځینو شوخو ځوانانو به لا ټوکې پسې کولې دوی به په ټیټ غږ ویل بوډا ته خدای ورکړه په توده تاوخانه کې پروت دی مفته ډوډۍ ورسیږي نو واورې ته به ولې نه وي خوشحاله بل به په ملنډو ورغبرګه کړه څه کوي ځمکې به یې ډېرې وي ماشومانو هم د واورې سړی نوم پرې کېښود دوی به بوډا ته اشاره کوله له نوي نوم نه به یې خوند اخیست او پټ پټ به یې خندل په پنځم سهار واوره ودرېده کلیوال بامونو ته وروختل او د دریم ځل لپاره یې واوره واچوله خو کله چې ستړي ستومانه جمعه ته راغلل ورخت بیا پیل شو بوډا تاودیدونکو سپینو بڅرکو ته وکتل په خوند یې وویل مکه ومکه وچې ووري دې خبرې ځینو ستړو کلیوالو ته خوند ورنه کړ یو ځوان بې حوصلې شو په خوشکۍ وویل کاکا څه دې پکې لیدلې دي قرار پروتې دا ځل به د یو بام ته وروخېژوم بیا به دا خبره ونه کړي یو بل په ملنډ ورغږ کړ څه کوي ځمکې به ډېرې وي د وچکالۍ غم ورسره دی په دې خبره څو ځوانانو وخندل بوډا یو شی بغلې او ما یې سترګو ته وکتل اوخ کې پکې رغړېدلې وروسته یې یوې ترخې خندا شونډې سره ویړې کړې ورو یې وویل بچانو نم ځکه لرم نه کور او نه هم کوم خپل پردی او یو کلونو ته رسیدلې ځکه نو د واورو د اچولو تمه هم راته مکوي وچکالۍ ته هم دومره زړه نه خورم خدای مهربانه دی له لوګي به نمرو خو زه دا سپین بچر کې د بل څه لپاره غواړم بوډا غلی شو کلیوالو ته وکتل هغوی حیران سترګې ورته نیولې وې بیرته یې سر وزړېد یو سړه سای وويسته په خوابه دی غږی وویل تیر ژمی واوره کمه ووریده یوازې یوه میاشت پرته وه خو بیا هم خو د کلیو لارې بندې وې تګ راتګ نه کېده پښه یې نیوله د موټرو موټر سایکلونو او ټانګونو سینې راګرځولې کراره کراري وه خو کله چې واوره ولاړه او لارې تورې شوې ګولۍ ووریدې زما ځوان زوی یې راوویشت او وینو یې د دیوال سویرې ته پرته واوره سره کړه د واورې ورېدو ته مه خفه کېږئ دعا وکړئ چې ډېره ووریږي همره چې لارې د ډېر وخت لپاره بندې کړي ژر ویلې نشي او څو ورځې د وینو د تویدلو مخه ونیسي
درنو اوریدونکو د ازادي راډیو مجلې د خبرونه هم دلته پات رسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ
میکا لا سنا خو دن ماتی گی راشا راجگ میکا لا سنا خو دن ماتی گی باقی را